په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي نړی دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي تر هغه چې په ګډه اقدام نیوي سوی په میلیونونو کسان به د پراخیدونکو لوږې له خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو مشخص ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو لومړۍ ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سوي د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، روزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزان پیښې پکې ختمې سوي نه دي. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږ کسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د حکم له مخې ټاکل سوی او مشرۍ د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس زیاتوي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. پنجشیر کې وخت نا وخت د مقاومت جبهې د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لږ تر لږه 11 کسان هغه وخت ووژل سول او 45 نور ټپیان سول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوو داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په ویلیامیا کې ویلي ډزې هغه وخت سوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمی جلب هزار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 1 وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینهو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبه پیل شوې. په یوه لوبه کې نن نامیبیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. نامیبیا سریلانکا ته د 1.3 منډو هدف ټاکلی و. بله لوبه د متحده عرب اماراتو او هالند ترمنځ ده. دغه 4 لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند یو ځای سوي دي. ټاکل سوي له دې دوو ګروپونو څخه به 4 لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دې پړاو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړۍ لوبه یې د شنبه په ورځ له انګلستان سره ده. البته چې د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمریناتي لوبه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلست. زم ملالی بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویلي د طالبانو د حکومت پر اوسنیو او مخکنیو غړیو تازه بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو لمخې پر طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع سوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې پر هغو کسانو به دا بندیزونه ولګول سي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو څخه محرومې کړې دي، خو په اعلامیه کې نومونه نه دي اخیستل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو تر څنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ویلي چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نس کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې د سه‌شنبې په ورځ وه په اشاره ویلي چې نړۍ د افغان زړور نجونو تر څنګ ولاړه ده، خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي و چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. پر طالبانو د امریکا د بندیزونو اغیز به د افغان شوزو او جنو پر ژوند سوي د دوغو او نورو مهمو پښتنو څېړلو لپاره لمر سره په دې موضوع د خبرو لپاره په خواني سناتوره ګلالی صافی د زده کړو فعال او جی امیل او د شوزو د حقوقو مدافع شایسته صافی میلمنی دي. شایسته صاف دا اوس لمر سره د تلیفون لاري وصل سوي ده. شایسته جانی مننه چې خبرونه ترغلاست.
سلام علیکم تاسو تاسو میرمنه تاسو اوریدونکو ته مننه ډیر زیات مننه.
شایسته جان لکه تاسو چې واوریدل د امریکا د بهرنیو چار وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي دوی ور باندې بندیزونه لګولي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومي کړي دي. په دغو کې د ویزو محدودیتونه هم راغلي دي خو د دغو طالبانو نومونه نه دي یاد سوي چې پر کومو طالبانو به دغه محدودیتونه وضع سي. ستاسو په نظر آیا دا ډول بندیزونه به د نجونو پر ژوند باندې کوم اغیز وکړي په افغانستان کې؟ دننه
دغه زیات مننه دا بندیزونه زما په نظر وختم لګولي وو د طالبانو باندې چې اسانه ساده ده ونه کړ. بیا هم هغه چې مکتبونه بند ده او مکتبونه خلاص شوی نه ده او د ډیر اغیزه کوي انجونه باندې وایي نه د ادم دی بندیزونه که جدي واخلي زما په نظر د اقتصادي له نګانه دوی باید دوی باندې ډېر بندیزونه راوړي، دا تحریمي سیاسي دوی باندې وکړي. ځکه مخکې یو څو دانې د طالبانو د مقاماتو باندې بندیزونه لګولي وو، مګر بیا هم هماغسې وضعیت روانه ده او ډېر ښځو اعتراضونه وکړي، بیا هم نتیجه ورنه کړ. او دا زما په نظر د نړیوال دونه جدي نه نیسي دا موضوع. که دا جدي ونیسي زما په نظر اغیزه کوي. شاید به زر تر سره مکتبونه خلاص شي. تقریبا اوس یو نیم کال څو تر اوسه مکتبونه بند ده او هېڅ کوم خبره نه ده چې دا څه وخت خلاصېږي. او اوس دا دوی هغه منطقي جواب هم نه لري چې ولې دوی مکتب بند کړي ده د نجونو خاطر.
شایسته جانې مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، اوس له موږ سره د خپرونې دوی نورې میلمنې ګلالۍ صافی صاحب او اوژي امیل صاحب هم وصل سوي دي. صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، لکه تاسو چې د شایسته جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې پر طالبانو د ویزو بندیز لګول کومه نتیجه نه ورکوي، د دوی په نظر باید پر طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړل سي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې ولې باید د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار ته اړتیا وي؟ ولې د افغانانو غوښتنې په خپل نه منل کیږي؟
ډېر مننه. اول خو تاسو او تاسو درنو میلمنو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه د بحث په نیم کې را داخله شوم. متاسفانه ما د شایسته جانې خبرې نه دي اوریدلې. زه باید ووایم چې اقتصادي کومکونه خو د فعلي حکومت سره نه کیږي، دا خو ټول پوهیږي. منته همداسې شته چې ویلې موږ باید خپله ځان جوړ کړو. شل کاله نړیواله ټولنه موږ سره وه او کومکونه هم دوانه وو چې دغې نه زیات نور امکانات نه درلودو. متاسفانه په هغه رقم باندې چې د خلکو اذهان روشن شوی وی، خلک خپله د وطن د جوړولو دپاره راپاڅېدلی، فقط همدغې ته منتظر چې باید یو خونه کومک راشي څو چې موږ خپل وطن جوړ کړو. باید هر افغان خپله دغه احساس ولري چې باید افغانستان بالاخره جوړ شي. زه خپل یو تجربه وایم چې زه انګلیزیا ته تللی وم، په مالیزیا ته تللی وم او ډېر یو ښه خبرې ماته وکړې. وخت چې انګلیسان موږ د مملکت نه ووتل، مګر ډېر یو فقیر هېواد و او فقط مګر تنه وریجې درلودلې، خوړلو ته نورې چین لرم. تاسو ګورئ چې انډونیزیا ته چا کومک ونه کړ، خپله دی خپل په پښو ودرېدل. افغانستان یو غني فقیر هېواد ویل کېږي، یعنی هر څه لري اما هېڅ شی نه لري، ځکه چې هېڅ وخت خپله افغانان خپل د هېواد جوړولو دپاره لاسونه نه دي بډ وهلي. تر څو چې موږ مفتخوري، یعنی بېخي موږ عادت شي، موږ هر وخت غواړو چې باید نړیواله ټولنه دا وکړي، باید امریکا دا وکړي، باید اروپا دا وکړي، اما بالاخره موږ باید څه وکړو. دا متاسفانه هیڅ افغان دغه خبر سوال ځان ته نه اړوي. دلته د فعلي حکومت چې اوس په رسمیت نه دی پېژندل شوی، د دې نه موږ به دا توقع نه کوو چې دا وکړه هغه مه کوه. منته زما په نظر کې دا حکومت غواړي چې دلته پاتې شي، چې اوس ګورو موږ تقریبا اکثریت هېواد په لاس کې دی، ټول نظام یې په لاس کې دی. نو د دې د خپل باید مسؤلیت لري. وخت چې څوک غواړي حکومت کې، مسؤلیت هم باید په غاړه واخلي چې باید بلاخره د نجونو لپاره څه دي پروګرامونه لري، بلاخره د هېواد لپاره دي چې لري. تر اوسه پورې متاسفانه د طالبان له خوانه فقط امر بالمعروف دی چې کله په حجاب خبرې کوي او کله په خونزی ننجلو بخواد بخواد خدری طول آجنده که زده واس نوری چی نداره هم به منفی فشار را رولو ده خزو بانده چه دی پدر کار منده خپل یاده چه دی خپل یوادوال ناریوال طولن تخپل زور خیلی چه منگه دا کار که ده خزو پر مقابل که سو چه تایسی منگه پر اسمه تشه ده دیز ما پر نظر گوری ده یعنی که جمله نیستی مالا ما و همه چه ده یو بی غیرتی ده چه ده خزو بانده پر ظلم بانده والی چه خپل زن پر اسمه تو پیجنی دیده ده پر چه پر اسمه تو پیجن دلشی باید اول خپل ملت رازی که چه متاسفانه ملت دیر ناراضی ده خصوصا نیمه طبقه ده دی طولنه چه خزی دی یه وقت خزه با پیدا نیشه چه بوی یقی کارونه چه فیلن ده خزه پاکی خیگی تا خکار ده نو بحث سنگه چه پنیمه کرن نواته ایم ده پیگمه چه پا اصل بحث بچی مده ده
مننه صافی صاحب ډیره مننه زه بیرته تاسو ته راځم بحث مو پر دې موضوع دی چې پر طالبانو باندې د امریکا نوی بندیزونه چې دوی ویلي دي چې پر طالبانو به د ویزو محدودیتونه وضع کړي او ور باندې وضع سوي دي دغه به د افغان ښځو پر وضعیت باندې څومره اغیز وکړي په افغانستان کې د ننه او د دې ترڅنګ ځینې نورې څرګندونې لکه د امریکا د خوا څخه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازي نا اميري ویلي دي چې طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نسی کې د لای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د شوزو حقونو ته درناوي ونکړي د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي او جیجان زما پښتنه ستاسو دغه د اول خو خبرونه تشرغ لاست پښتنه دا چې آیا یو داس څوک ستا او څوک بد ساري چې آیا دا واقعي د اسلام چوکاټ کې د طالبانو چوکاټ د چې دوی افغانانو ته حقونه پک شور کوي
چیرې مننه کوم سلامونه تاسو خوګو اوریدونکو ته درنې خور ګلالی جان نور صافی ته شایسته جان ته سلامونه وړاندې کوم زه درته وایم چې موږ هم ایران یو دلته چې اوسېګ او د دې کړنې ګورو قسم دې دا کوم ماډل اسلام دی دا رقم خو اسلام کې هیڅ اصلا ویل شوی نه دی دوی د اسلام خلاف حرکتونه کوي اما اسلام کې تعلیم نه دی ویلي چې ویلي دي په نرو ښځو یې ویلي دي دوی ولې مخالفت کوي نور کارونه چې دا ښځې په موټر کې داسې کښېني په موټر کې هسې کښېني دا دلته داسې وکړي د مکاندار سره سترګې په سترګې نه شي دا نه شي هغه نه شي دننه چې وګوري دومره دا محدودیتونه سړی ازاروي چې هېڅ باید د کوره ونه وځي خو د کوره ونه ځي څوک چې نارینه نه لري څه وکړي نارینه هم بېکاره ده دا ژوند دومره خسته کن شوی دی دومره خلکو باندې بوج شوی دی د ورځې خلک خدای باور وکړه چې ځانونه زوړندوي او مري دې د پار چې نه کورته نفقه راوړی شي او نه د اولاد د حالت لیدی شي دا خو یوازې نفقه نه ده دا د کور نور بوج او کرایه او دا هغه هغه نو راکړه ورکړه نشته پیسې بیخي ورکړي شوي دي که په دوی دغه محدودیتونه دوی وایي چې موږ وضع کړو باور وکړه چې دوی په پټه هم ځي دوی هر رقم ځي دوی لارې لري اصلا دوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي دوی دومره وږي تیږي ساتل شوي دي کوم کومکونه چې راځي په میلیون میلیون څلوېښت میلیونه څونه د میاشتې راځي هغه ټول دوی ځان دپاره استفاده کوي دوی څه کوي دوی دومره مالیه وضع کوي هغه مالیه هم ځان دپاره استفاده کوي ځکه خدمات خو اجتماعي خدمات خلکو ته نه کیږي ته فکر وکړه چې زه زراعتي مالداري شرکت لرم پخوا مې مفت دغه خپل جواز تمدیدو اوس په ما یخي دي اووه دېرش زره افغانۍ یعنی غیر دغه نه هر دکاندار باندې مالیه یې وچاته کړې دي هغه بیچاره عاید نه لري هغه چې څه شی خرڅوي اول خریدار نشته خلک توان د خرید نه لري دا خو ډېر سخته ده دا هر څه چې کوي دوی فقط اوس هغه قضا او سرنوالی ته لاړ شه چې بې رشوته هیڅ څوک کوم کار دی نه کوي په پټه اوس په برالای کوي نو دا کارونه ګورو اوس د فقر د ټولو مصیبتونو مور ده ته باور وکړه چې کور په کور غلا کیږي هدفي وژنه کې څوک چاته پیسې ورکړي یو دشمن وژني ډېر برالای وژني هر څه کیږي دومره بدامني او غلا او هر څه تاسو ولیدئ بېګا چې خبرو کې ویل چې د ګردیز په لاره کې موټرونه غلا یعنی غلا ورته ودرېږي او ناامني شروع شوې ده دا نور هم پسې زیاتېږي لکه ساري مرض غوندې دا خو فقر دی دا خو د کار دپاره دوی زمینه سازي نه کوي مسؤلیت په غاړه نه اخلي خو دوی په خپل سر دي که دا دوام وکړي ته باور وکړه دا ژوند ډېر سخته کیږي او د ښځو باندې چې څه تاثیر لري چې دوی باندې بندیزونه دی پروام نساتی دا شیان ورته هیڅ مهم هم نه دی په دوی ساغیزن کوي زنه پویګم چې په دوی هر غسو راشي دوی گزاره کوي او دا خلک او بلا ورپسې دا دومره خلک راوګان شوي دي.
مننه اوجی جانی. شایسته جانی زبرته تاسو ته راځم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصادي فشارونه باید پر طالبانو راوستل سي. اوجی جانی یادونه وکړه چې په افغانستان کې پر کار پراخه کچه د دوی په وینا فساد روان دی او په هر اداره کې طالبان له خلکو څخه رشوت خواړي. ستاسو په نظر کله چې اقتصادي فشارونه ولګول سي، آیا دا به پر طالبانو باندې ډیر تاثیر وکړي که به پر عادي افغانانو باندې ډیر اغیز ولري؟ آیا ستاسو په نظر اقتصادي فشارونه به بیرته افغانان نور هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کړي؟
زما نظر دا ده، دوی خبره هم رښتیا دي، د ګیدان صاحب او صاحب د صفای صاحب دومره ډېر کومکونه سوی ده. مونږ په یوازې په خبرونو کښې دا اورو چې کومکونه سوي دي دغه دغه هېوادونه، مګر دا چې څنګه هغه ویشل کېږي چا باندې ویشل کېږي اصلا دا معلومه نه ده. که دوی کومه پروژه خلکو ته واچوي او کوم انجوګانو ته ورکوي، هغه ډېره کوته مدت پروژه اوسېږي، خلکو ته سمه همدا بېوزلو او عادي خلکو ته سمه نه رسېږي. کله چې مونږ په ولایتونو څخه خبر یم، د هغه کورنۍ که د هغه پلار که ورور په مخکني حکومت کښې کار کوله که نه، هغوی ته اصلا مرسته نه کول. وایي تاسو په مخکې حکومت کښې تاسو ډېره خوړلې، مونږ تاسو ته هېڅ شی کومک کولی نه شو. ما څو دانې کورنۍ همدا خسې لیدلې ده په ولایتونو کښې او هغوی د هغوی نه خبر یم. د دوی پروژه دومره ډېر کومکونه سوی ده او دوی اول خپل ځان ته اخلي، نورو ته دا اصل دا حق دا کومک چې کوي د نورو حق دي. د بېوزلو خلک چې کله چې دا سیلاب دا شیان په زموږ په ولایتونو کښې راغلي وو، د هغوی حق وو، مګر څوک چاته تمه د هغوی حق نه دي رسولی. او دا فشارونه زه دا وایم چې اقتصادي فشارونه دا دوی باندې زیاته کړي، ځکه مونږ هر شی لرو، زموږ منابع، زموږ دا د افغانستان یو کوستاري هېواد ده، هر شی لري شکر، مګر دوی باندې فشار او چې دوی وکولي چې د خپل د منابع د ځمکو د زموږ د نورو شیان چې د هغه نه استفاده وکړي که نه، او تحریم سیاسي تحریم دوی باندې را وړي چې دوی نه باید دوی پرې نه ږدي چې نور هېوادونه باندې سفر وکړي، ځکه دا د ښځو نه پرېږدي، ښځو نه پرېږدي چې نور هېوادونه سفر وکړي چې دا محرم نه لري او محرم ورسره وکړي. تاسې دومره فساد کوي په فساد ککړ یې او ستاسو لستونه ستاسو نومونه د ډېر طالبانو نومونه په فسادي ادارونو کښې په ادارو کښې ستا او په جدول کښې په لس کښې ستا د دوی نومونه، هغوی سفر کولی شي چې دا ښځه چې پاکه او غواړي چې سفر وکړي د خپل د مشکلاتو له خاطره یا بل کومه ستونزه چې لري دوی نه پرېږدي. دا خو اسان دا بې انصافي ده، دوی حق نه دي چې هر ځل چې دوی دا کوم بندیز را وړي د ښځو انجونو باندې را وړي. او که مونږ د اسلام نګانه وګورو، په اسلام کښې په کوم ځای کښې ویلي ده چې ښځه حق نه لري، انجونو حق نه لري تاثیر وکړي؟ په کوم حدیث منطقي ده؟ کوم حدیث لري؟ نه، دوی هېڅ شی نه لري. دوی خپل چوکات عملي کوي، د اسلام چوکات نه، دوی د اسلام نه یو شی جوړ کړی چې ټول خلک د اسلام نه د خرجن دوی درېږي او وایي دا څه رقم اسلام دی، شاید هغوی باندې مونږ باندې ملن وهي او مونږ شاید وخندي چې دوی په خپل منځ کښې دوی جوړ نه راځي. ما یو بل هفته کښې په خپل مرکې کښې ویلي وو چې کله چې دا طالبان د خپل ملت غږ وانورې، دوی سره حل فصل نه کړي، خپل مشکل ستونزه حل نه کړي، زما په نظر هر څومره هېوادونه چې مرسته وکړي، هر هېوادونه چې غواړي چې زمونږ افغانستان سره د هر نګانه مرسته وسي، هېڅ کوم اغېزه نه کوي، هېڅ کوم تاثیر نه لري. زمونږ اصلا ستونزه او مشکل غټ همدا وي چې باید د ملت غږ واوري طالبان، چې دا دې باندې اصلا دوی عمل نه کوي.
مننه شایسته جانی. صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، طالب چارواکو تر دې مخکې هم ویلي دي چې دا ډول بندیزونو په اړه یې ویلي دي چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي. نړیواله ټولنه د ښوونځیو په پرانیستلو کې څه مرسته کولای سي په داسې حال کې چې ښوونځي په خپله طالبانو تړلي دي؟
دلته د اقتصادي فشارو خبره کېږي. اول خو دا زه غواړم ووایم چې هر اقتصادي فشار چې راځي هغه درد ملت ګوري، او بل دا چې دغه کومکونه چې راځي دغه موږ ته شفافه نه دي. ډېر یو لوړ اوچت رقم دی چې وایي 1.2 میلیارد ډالر تروس افغانستان ته رسېدلي دي. دا څه رقم توضیح شوي؟ د چا د خونه توضیح شوي؟ څنګه چې زه مونږ یعنې د میډیا د طریقه اورو چې نړیواله ټولنه وایي چې دا موږ څنګه چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژنو، دا موږ خپل د بین المللي او داخلي جو مساتو په طریقه خلکو ته توضیح کوو. متاسفانه دلته شفافیت د پورته نه هم سوال لاندې راځي. وخت چې ته خپل وایي چې حکومت یعنی دا حکومت پر رسمیت نه پیژن، خو په څه رقم راځي چې خلک شکایت کوي چې حکومتونه موږ ته نه رسیږي، او دا حکومت وایي چې دا خو موږ لاس کې نه دي. زه خپل د تجربې نه چې ما پوښتنه وکړله، یو راته وویل چې ډېرې پیسې راغلي، اما موږ خپل د حکومت چارواکی ویلي وو چې پیسې موږ ته راغلي، موږ پیسې راځي اما موږ نه پوهېږو د چیرې ځي. یعنی دلته یو ګونګه مسله شته. دلته نه تنه زه د طالبانو حکومت باندې وایم، دلته خپله بین المللي ټولنه هم یو سم پلان د توضیح نه لري. د هغه چا ته ورکوي، هغه انجوګان ته ورکول کېږي، یا بین المللي مصرف چې د دې زیاترین مصرف د دې پیسو خپل هغه مصرف لري. تاسو ګورئ چې یو بین المللي ټولنه چې غواړي یو ځای ته لاړ شي، د هغې معاشات لس چنده د داخلي کارمندانو نه پورته اوسېږي، د هغې د تګ و راتګ ټول پیسې. دا کومکونه متاسفانه کله چې د بین المللي مصرف د خوند توضیح کېږي، په دې کې مصارف د مامورین د کارمندانو فوق العاده پورته اوسېږي. دا یو معضله ده چې دا باید هر څه زر خپل بین المللي ټولنه حل کړي، که په رسمیت نه پېژني اقلا طالبان ته د وظیفه ورکړي چې مسؤلیت دی ورکړي چې دغه پیسې وي، دغه کومکونه چې کېږي اقلا د نظارت برخه خود ورته ورکړي، هغه هم نه ورکړي، لاس کې ورته نه ورکړي. بیا بېرته موږ څنګه نه وکړو چې تاسو مصرف کړي؟ دلته یو خلا موجوده ده چې څنګه چې حکومت په رسمیت نه پېژني، دا څوک مصرفوي، څه رقم مصرفوي، د چا په لاس کې لیږي، آیا واقعا داسې یو اسناد شته چې د توپک په زور باندې داسې کومکونه اخیستل شوي سي او چاته توضیح شوي سي؟ موږ دلته یو خلا د معلوماتو لرو، نه پوهېږم چې څه رقم خبر ده. راځو په دې چې څه رقم فشار راوړي. هره ورځ میډیا کې راځي په رسمیت نه پېژني، ملل متحد کې د افغانستان د لیست نه ایستلی دی، هلته یعنې استازی شته، هغه پسې ولیدل چې خبرې استازی ونه کړلې. یعنی موږ په یو حالت کې هستو چې څه رقم فشار نور راشي. د دې نه نور فشار نشته، اول خپله طالب یو لوی فشار دی افغانستان، که دغه کفایت کوي موږ ته څه رقم فشار رسوي. نور هم دغونه کومکونه چې یعنی په څلوېښت میلیونه چې راځي، هغې نه هم چې قطع کړي، نو هغه یو لس فیصده چې خلکو ته رسیږي هغه به ملت ته ونه رسیږي. هغه څه چې د بین المللي ټولنې د کارمندانو معاشونه کېږي، هغه لا پرېږده، دغه باقي مانده به ونه رسیږي. زه د اقتصادي فشار کاملا مخالف یم، باید په صورت باندې، ولې چې افغانستان یو فقیر هېواد دی. متاسفانه بیا هم موږ نوي کې لرو چې دا په شل کالو کې د میلیاردونو چې راغله، دا هم همدغه رقم د اول نه، یعنی ایفمل د مساتو ډېر پکې پورته وو. او په څنګ کې زموږ مفسده چارواکي هم موجود وو چې هغې هم ډېره غلا وکړله، دې کې څوک سترګې پټ نه شي پټولی. اما اوس هم همدغه پروسه د سره په همغه رقم باندې شروع کړې ده. دې بین المللي ټولنه هم ګران ده، باید خپل روش ته تغییر ورکړي. راځو د فشارونو باندې، یعنی فشار د
بلې استاس څخه بدلته دغه پښتنه وکم. شایسته جانی مخکې ویل چې دغه مرستي اصلا عادي خلکو ته نه رسیږي، نو آیا استاس په نظر دغه د طالبانو سره مرسته ده که د افغانانو سره مرسته ده؟ د خارجي هیوادونو څخه چې
خارجي هیوادونه خو څنګه چې موږ اورېدلی دي، وایي چې دا موږ حکومت ته نه ورکوو، ولې چې موږ د حکومت په رسمیت نه پېژنو، خپل د مساتو د بین المللي او داخلي مساتو ته طریقې توضیح کوو. په دغه کې یو شفافیت موجود نه دی. اول خو زه درته وایم چې بین المللي مسات ډېر موږ ته ګران تمامېږي، د دې کارمندان اکثره مرسته هلته ځي، د هغې معاشات هم باندې کېږي. دا پیسې چې مثلا راوړي، دا خو ټول خلکو ته نه رسیږي، نه، دا خو واضح خبر ده. اما صدمه د دې اقتصادي بندیزونو مستقیم بیا هم ملت ته ځي، که لږ موسیږي همغه بیا قطع کېږي. راځو په هغه فشار، هغه سیاسي فشارونه چې په دې باندې ځي، مثلا بندیزونه په سفر باندې، مثلا دوی په رسمیت نه پېژندل، دغه ټول یو څه معاصره دی. اما مهمه دا دی چې په افغانستان کې باید ملت په دې حکومت باندې خپل فشارونه راوړي، ملت خبره باید واورېدل شي. دی ما ته سوال دا دی چې آیا دوی راغلي رښتیا د دې دپاره چې حکومت وکړي؟ آیا دوی راغلي دې دپاره چې افغانستان جوړ کړي؟ آیا دوی راغلي چې افغان ملت هوسا وساتي؟ دغه سوال باید جواب شي. کنه دلته دی کوم بل مقصد د پر راغلي چې نور هم خلګو زوري، نور هم خلګو زپي، یعنی دغه فقیر واد نور هم فقیر کی. تاسو ګوري په یو کال کې څونه مؤسسات مملکت نه، څونه تاجران خپل په سرمایه وایستل، څونه خلک بیکاره دي. واقعا سری نور نو هغه درد د خلګو درد د اوریدلو نه نور تیر شوی دی. آیا د حکومت ولې د پر راغلي دي؟ که کوم پروژه د پر راغلي دي چې دلته یو څو وخت اوسې کی دغه وطن چې وزګور یو نیم نیم کله جوړ شوی وي دا هم لورم د منځوي شي. دلته موږ تشویش د دینه دی چې دلته کوم بل استخباراتي جنگ کوم بل استخباراتي پروژه دلته پلی نشي چې نور افغانان د سلويخ کالونه په دغه نیابتي استخباراتي بدبخته جنگو کې سوځیدلی او کړیدلی دي. دغه خطر په فکر ډیر زیات دی.
ډیر مننه استجان یم دغه پښتنه بس تاسو مخ تکشیردم ک په لنډو ټکو باندې راته وایس چې افغانان په خپل څه کولای شي چې پر طالبانو باندې فشار راولي یا هغه قانې کړی چې له دوی سره خبري وکړي او د دوی غشتنی ومني.
زما په نظر اصلا طالبان نه غواړي چې د خپل ملت غږ واوري او خپل ملت سره کینی خبرې کوي چې دوی څنګه څه ده. موږ افغانان ډیر څنګه سره مخامخ دي د دې لوجه نه د دوی د دوی ته زمينه کار مته نه بده چې راځي دوی خلک دي زمونږه وادوال دي بل او د نشه په لار کې مرګيږي او داسې نور څنګه دوی باندې راغلي ده او د خوراک د اسخه چاندو څونه ډیر چې کاوي ده او که زمينه کار مته نه وسی او دوی په ډیر څنګه سره مخامخ دي او مخکيږي نور هم د ما په نظر چې دې څنګه دې لاله حد ده چې طالبان باید ثواب د خپل ملت راکوي چې دوی څنګه چي ده خپل تاسو زما په نظر دې خپل ګوري چې خلک د څنګه مشکلات سره مخامخ دي ولی دا نه ګوري ولی کوم اقدام نه کوي زمونږ د خارجيان هر څونه فشار راوړي هر څونه بندیزونه دې باندې راوړي هیڅ هغه هم نه کوي دوی خپل روش خپل طریقه عملي کوي له هیڅ چا غږ دوی نه اوري او مهمه اساسی ته کوم نه ده چې باید سوال د خپل ملت سره برابر جوړ شي کانفرنس واخلي کوم جلسه واخلي هم دا چې نور د اندلته پاتې د مخکنی حکومت سیاست مداران او که ښځې دي که نارینه دي که ښځینه دي باید ټول دوی ټول کی خبرې وکړي او د څو لاره پیدا کړي او دی باندې باید ډیر غور وکړي نو ګورې تاسو زه هم یو د مخکې دولت څخه زما حالت دونه وضعیت زما خراب چې زه کولی نسم او خپل ځان لپاره یو کار وکړم زه داسې کوم سم چې زه یو بیسواله جلی ما او په کوټه هم داسې ناسم چې دونه ما زیار باسلی وو خپل ځان هم یو شخصیت جوړ کړی وو په حکومت چې د غواړم نورم خدمات وکړم خپل یو ډول ده
درې سره مې منو څخه ډیر مننه اورېدونکو زموږ د نور بس تخ پرونی وخت پای تر رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑبی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازان جوڑبی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے سبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن